السلام علیکم، دا مشال ریډیو دی. وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوی دی. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي. په دې ګړۍ کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو، د پاکستان د ځینو نورو برخو، د افغانستان د ځینو نور نړیوال رپورټونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه د مجید بابر نه اورو.
د مشال د خبرونو سره ټکی، د جنوبي وزیرستان قبیلو حکومت نه غوښتنه کړې چې ډومبې د دوی خپلو سیمو ته ستانه کړي، بیا دې د یادو سیمو د انتظامی حیثیت پوښتنه وشي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د پاک چینا کوریډور د مغربي لارو پرانسته سبا له په جوب کې کوي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه رمادي ښار بیرته نیولی دی. مشال د خبرونو تفصیل. تیر ورځ پټان کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو د قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یوه جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړو په اړه وویل چې ډومبۍ د دوی خپلو سیمو ته واستول شي، بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي.
نن د درې مسیح د یو غونډه وشوله. د دغې غونډې اخري نتیجه په دار ووتله چې میژ هغه پورې د بل قانون وخستل ته تیار نه وي چې څو پورې د میژ بدکاري نه وي شوي، او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي، او خپل وطن چې میژ نوست نه وي.
دغه جرګه د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په حکم راغوښتل شوې وه، او محسودو قبیلو ته یې ویلي دي چې د انتظامی حیثیت په اړه دې د خیبر پختونخوا ګورنر سره هم ملاقات وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبائی وزیر جنگلات عبیدالله جان بابت لالاوی چې سبا له بعد د پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په جوب کې د پاک چینا کوریډور د مغربي لارې پرانیست کوي. تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی صوبائی وزیر عبیدالله جان بابت لالا وویل
دا پر دیر تاریخ د دسمبر د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف ژوب ښار ته به راځي، او پر یولسمی بجې به دی د چاینا ګوادر سیدا کم کاریډور دی، دا روډ دی، د دې افتتاح کوي. میا نواز شریف په ژوب ښار کې د یو صنعتي زون کې هلته د یو لوی هلته صنعت لګوي. پر دې کې یو صنعتي زون چې دی دا به ژوب ښار وي، یو صنعتي زون چې دی هغه به خوزدار وي.
د پاکستان ټولو کم پرسته ګوندونو د تیرو څو میاشتو نه دا غوښتنه کوله چې د دغې منصوبې پیل دی د مغربي لارو جوړولو نه وشي. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر د اسلامي دولت وسلوال په وای د اسلامي دولت وسلوال په افغانستان کې هر کال 500 میلیون ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. ویکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبر ایجنسی ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو، چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. د لوړ پوړي روسي چارواکي څرګنده کړه چې د افغانستان هیروئین د ترکیې له لارې غربي هیوادونو ته لیږدول کیږي، او پر نړیوالو یې غږ کړی چې پر ضد یې ګډه مبارزه وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر وویل چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال بې دخله کول دغه وحشیانه ډلې ته د ماتې ورکولو په روان کمپاین کې یو مهم ګام دی. ښاغلي کارټر په عراقي حکومت غږ وکړ چې د دغې موقع نه ګټې پورته کړي، په رمادي ښار کې امن پر ځای کړي، او بیا دغو سیمو ته د دغې ډلې سره سره نور سختدریدي راتګ ته پرېنږدي، او د دغه ښار اوسېدونکو ته اسانتیاوې ورکړي چې خپل ښار ته واپس راشي. د عراق سرکاري ټلویزیون د حکومتي ځواکونو لخوا د ښار په مرکزي سرکاري ودانو د عراق د قومي بیرغ لوړولو او د دغه سنی اکثریت ښار په لارو کوڅو کې د حکومت پلو جنګیالو د ګزمو نندارې پسله هغې وښودلې چې عراقي ځواکونو دغه ښار بیرته په خپله ولکه کې واخیست. اسلامي دولت وسلوالې ډلې رمادي ښار د روان کال د مای په میاشت کې قبضه کړی و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. واشنگتن وایي چې تیره ورځ د 1100 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورانیمو نه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې موخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د روان کال د جولای په 14 نیټه شوې د دغې ایټمي معاملې له مخه په ایران لازمه ده چې بغیر د 300 کیلوګرامو د ټیټي کچې غني شوي یورانیمو نه نور ټول ایټمي مواد د هیواد نه بهر واستوي. د ټیټي کچې غنی شوی یورانیم د توانایي جوړولو په برخو کې کارېدلی شي، خو که نور هم غنی شي نو ایټمي وسلې ترې هم جوړېدلی شي. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا به سمه نه وي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي، ځکه چې د ده په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون به احترام خبرې کړي. داود اوغلو تېره ورځ په استنبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ده د کرد پلوه خلک ډیموکریټ ګوند سره د دوی د څرګندونو په خاطر د نوي آیین په اړه له خبرو ډډه کړې ده. داود اوغلو او د خلک ډیموکریټ ګوند مشرتابه په کرد سیمو کې د پالیسۍ په سر اختلافات سره لري، خو د مخکې د اپوزیشن سیاسي ګوندونو پر مشرانو غږ کړی و چې د نوي آیین د تیارۍ په اړه دې خبرې وکړي. واکمن د عدالت او پرمختګ ګوند هیله لري چې نوي آیین به ترکیې ته یو پیاوړی صدارتي نظام ورکړي. د خلک ډیموکرات ګوند شریک مشر صلاح الدین دمرتاس تېره اونۍ ماسکو ته د خپل سفر پر مهال د انکرې لخوا د شام په فضايي حدود کې د روسي الوتکې ویشتل غندلې و. هغه وخت داود اوغلو د خبرې د غدارۍ په معنا وبللې. روس د نومبر په 23 په ترکی اقتصادي بندیزونه ولګول او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان یې په سختو ټکو وخندلو. د مشال د خبرونو پای.
خبرینم د مجید بابر نوریدل تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باره د جنوبی وزیرستان د محسودو مشران وایي د فاټا د انتظامی حیثیت د بدلون پرته د لومړی قبایل خپل سیمو ته استانه کړل شي.
دغه په متفق فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واصل شي هغه نور د خپل بندر لاګو شي.
په یوې سروې کې ویل شوي دي چې په قبایلي او اف آر سیمو کې شاوخوا 2% خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي.
لہذا فاٹا سیکرٹریٹ دا یو ډیر اهم خبر وګڼل چې را موږ تاسو یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه سونه بنیادی انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د بو دي د سیاحت تعلیم دا ټولو موږ یو جایزه واخلو.
او په مومند ایجنسی کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو لګول شوی عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی.
منګ پی ایل ٹی دا ایبلیس غړی وا په نومبر 2012 کې او تروزا پورې دا غي سهل نه رو من اوسم کې دی روزګار یو من زمون کې بس وریش نه زیو غدې دا من پاتې شو بس نه شته بار دی پاتې
دا نو ریپورت نه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس ورته د خبرونی لمړي ریپورت طرف ته. تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبی وزیرستان د محسود یو جرګه د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې وشوه چې پکې د حکومت غوښتنه وشوه چې لمړي د قبایل خپل سیمو ته ستانه کړل شي او بیا د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه کومه پریکړه وکړل شي. سلا محسود پر ریپورت لري.
تیر ورځ په ټانګ کې د سعودي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ په کمپاؤنډ کې د درې مسعود قبایلیانو د ملکانو عالمانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګه کې د قبایلي سیمې د بدلون او نوي حکومتي نظام په باره کې خبرې اترې وشوې. په دا موکې ځینې قبایلیون مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېدل.
عزیز الله مسعود خبرې کاوه. جرګې خو دا فیصله وکړه چې میژو په یوه اتفاق چې په یوه خولوي او په یوه خوله میژ خبره وکړي. مو خپل ذاتی خیالات داستی چې میژ د درسا او مسجد چې حکومت غوښتي دي سره میژ کوشش دا کی چې میژ خپل ځنای سره ښه نه وي چې ځنای د میژ سره اختلاف نه وکړي. میژ په یوه خوله په یوه اوز باندې خپل فیصله وکړي.
امنو مولانا سم الدین د نن د درې مسجد یو غونډه وشوله د دغه غونډې اخیری نتیجه په دار وتله چې میژ هغه پورې د بل قانون و خستل ته تایید نه چې څو پورې د میژ بدکاری نه شوي او میژ خپل وطن ته با عزت او په شوي نه وي او خپل وطن شي میژ نوس نه وي.
زاج محمد د مکین سره تعلق لر مسجد یم. میژ نن دغه په متفقه فیصله وکړه چې اول خپل خورا بودی امن د یک سره اف سی آر هغه قانون چې کوم شکینه د ظلم دی اده نه واستل شي هغه نور د خپل بندې لاگوشی.
ز ملک گل کرامیا دا نند درما سیدے بالنا ٹولنا داغا میش و داتا سارا گوشتی وی چھ کم زور قانون دے میش پلارینی کے یشائی دے پاغاش دا صرف داس ہوشی چھ دے میش سارا دا ظلم نشی میش نور پا غز زورو بند خواشی میش یہ چیرے ہاں بدلاوی نا.
امونو مادم خان دے زیڈو کیٹیا خبر داستو بنیادی چھ اوال خو زم متاثیر یا دلس کو لینا در پا در پروتیا دای دا مونے چھ پشتنا کو چھ بدلین در وستی و دا مونے پشتنا نو اکرلا تو پی روسام کړل کوټه په کراچۍ پر از تیر کړل پر اول مې د خپل زوی ته بوزي چې مو په خپل زوی ابوت کو پانه بادارو شي پښتنه وکړو زو د تاین شله معقول زو برکاو.
مو نوم دای چیف ملک همایون خان چې میشه په باواج دا چې کوم قانون دا 40 مزیار جرګه شې سم دای کنه دغه نمیش هیڅ کله هم شان نه اړه یو انچاپ شاه ور دل نه اړه.
سیف الله خان ډوکیټ یو کوټ کی سره تعلق لرو
د اف سی آر په مقصد هر سړی نه پیږي خالي رچک شي وای چې اف سی آر خوښته یې میرو په اف سی آر شي امندمنټ کول غوړي چې کله میژ بوت چی کلا میژ پتا سالی کشینی د میژ مسرون کسرون بیا په یک پور د فیصله وکو چې میژ کیم قانون غوړي.
ز سید محمد ډوکیټ ز دنج کیم بنیادی انتظامی سیستم دای کنه دا فرصت شوی دی په میژ مند نه دا اثر چوی چې ته خبر خو خدا ګډه نه په دا فټه کونسل اثر چوی نه په ګوشه صبح اثر چوی نه چې د غیرنګي بیر اثر چې میژ تا کیم دا اکاونټیبلټی نیوی پولیټیکل ایجنټ ایسا پر به تاجا بچا دی چې کیم دا میژ کا سونی ور سره د هغه جرګاد ولیا درې دی لا پنځه دی لا سل دی آغا کا سندی ور سارا آغا اس پولیٹیکل اشارہ کوي د خلک خپل اسټانا کنه آغا خبره مې باندې چې سرکار یې
یاد د دیوی چې دغه جرګه امر د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چرواک ور کډای و او ور سراي کبایون ته دا هم ویلی و چې د پښتونخوا گورنر سره د دغه مقصد د پاره د ملاقات او خبرو اترو په غرض د یو درې سو تنیزا جرګه هم وټاکی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان په قبایلی سیمو کې د پرمختګ او نورو اسانتیاوو جاج اخیستو لپاره د فاټا سیکریټریټ لخوا شوي په یوې سروې کې ویل شوي دي چې په قبایلو او اف آر سیمو کې شاوخوا د 2.5% پورې خلک د ریډیو له لارې معلومات ترلاسه کوي. په دې سروې کې د فاټا د ولس د صحت او تعلیم هم جاج واغستل شو. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د فاټا سیکریټریټ د شماریاتو ادارې د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس اسلام آباد او انسټیټیوټ آف مینجمنټ ساينس پېښور په مرسته د شمالي وزیرستان نه په غیر په نورو شپږواڼو ایجنسو او شپږ اف آرس کې کړي ایوي سروې کې ویلي دي چې په فاټا کې د خواندګۍ شرح 3.3% ده او د پرایمري په کچ په سکولونو کې د داخلې شرح 2.4% ده. د ګل پورس فاټا سیکریټریټ د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې په یوې دستوره کې دا سروې وړاندې کړه چې پکې ویلې شوې دي په قبایلی سیمو کې د شپږ نواخله تر 15 کالو پورې د عمر ماشومان 2.3% په مدرسو کې زده کړې ترسره کوي او 8.6% په سرکاري سکولونو کې او 9.1% په شخصي سکولونو کې زده کړې ترسره کوي. خو په سیمه کې خراب صورتحال د تعلیم په معیار ډېر بد اغیز کړی دی. په سروې کې د قبایلی سیمو دننه د صحت د څانګې جاج هم اخیستی شوی دی او د نتایجو تر مخه په فاټا کې د ماشومانو د پیدایش دوران د میندو د مړینې شرح 1,315 ده. د سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې د یو کال نه تر دوه کاله پورې ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو شرح 3.9% ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سیکریټریټ یو چارواکي ظهور احمد د سروې په حق له وویل
بنیادي مقصد د دې چې د فاټا په حواله باندې چې کوم اعداد او شمار دي هغه اتنټیک اویلیبل نه وو، لہذا فاټا سیکریټریټ دا یو ډېر اهم خبر وګڼله چې موږ داسې یو ایکسرسایز وکړو چې پای کې څه څونه بنیادي انډیکیټرز دي چې هغه د سکلو د اوبو د سیاحت تعلیم اړې ټولو مونږ یو جایزه واخلو او مونږ ته دا پته ولګي چې په موجوده وخت کې د فاټا څه صورتحال دی. نن دا واضح شوه چې یاره یو زمانه داسې و چې د فاټا فیمیل لیټرسي ریشو هغه صرف 3% و، الحمدلله نن هغه 12% نه زیاته شوې ده. دغه شانې د میل چې کم لیټرسي ریشو هغه هم ډېره کمه اوس 49% ته رسېدلې ده. په دې کې 50 انډیکیټرز داسې دي چې پای کې دا واضح سړی چې فاټا ترقې په لار باندې کمزن دی.
د ظهور احمد وینا وه چې په سروې کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې په فاټا کې قریبا 2.5% خلک معلومات د ریډیو نه ترلاسه کوي.
کم خلک په خبرونو یا نور پروګرامونو اوري، دا غي مین سورس کم دی ریډیو دی. او په دې کې دوه درې ریډیو ډیوا، مشال ریډیو او نور چې کم اف ام ریډیو چینل دي مختلف، هغه نه خلک مستفید کیږي. خو بنیادی او زیات خلک ته انفارمیشن رسیدو واحد ذریعہ دی ریډیو پروګرامونه. لہذا زما به دا ریکوست چې حکومت پاکستان او نورم سونه خلک دی کاغذ کمیونیکیشن په حواله څه قسم پلاننګ کوي، زیات فوکس دی دوی په ریډیو پروګرامونو باندې.
د خیبر پختونخوا د امن او امان او منصوبه بندي سکرتر شکیل قادر د سروې په حق له ویل چې دا په قبایلی سیمو کې کړی شوی دا او چې څه قسمه شمیرې پکې مخې ته راغلي دي نو هغه بالکل صحیح دي.
یو خود دی کې چې د دې د پاسه د کم مهر دی هغه د ورلد بینک دی، د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس دی او د پاکستان بیورو آف سټیټسټکس دی. اوس دا درې داسې مقتدر نمونه دي چې د دې مهر په یو سروې باندې ولګي نو دا هغه چې کوم اوتنټیسټی کوم ته وایي هغه څوک بیا چیلنج کولی نشي. نو زمونږ د فاټا په کانټیکس کې دا اولنې سروې دا چې هغه کم دا نمبرز دي دا کم دا چیلنج کېدی نشي، دا بالکل ټیک دي، دا رښتیا دي. او موږ ټولو خلکو ته دا درخواست وکړو چې هغه هم دغه نمبرز استعمالي تاکي موږ پلانینګ چې دی دا هغه کیسه نه سره یو یونیفورمټی راشي.
د ذکر دا چې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ اف ارز مشتمل دي او د سیمو نه منتخب د قامي اسمبلی غړو تر مخه چې د قبایلی سیمو آبادی د اتیا لکو نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف با سوال په جوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې پرانسته کوي. دا چې آیا دغه منصبې په اړه د کمپرست ګوندونو کوم اعتراضات هغه جواب شوي دي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر پوخانی صوبایي وزیر عبدالله جان بابت وایي
د لاهور او د اسلام آباد په مابین کې د اسلام آباد او د پېښور موږ په دا طرز دا موټروی جوړ دي. له دې سره سره موږ لوی مطالبه دا ده چې موږ دا یای چې دا له پېښور زه بیا پر ټانګ بیا ژور بیا بوستان دا ریلوی لاین مکمل شي. اصل تر ګردو دا ډېر کم فاصله باندې دغه لار ده. موږ دا یای چې له دې سره سره د دې ریلوی موږ دا مطالبه ده چې د ریلوی لین به موږ افتتاح کړي. دا یو ډېر د اهمیت وړ لار ده او دا فاصله هم ډېره کمه ده. دې روډ باندې هم چې زموږ دا ناره ده په دې کې په دې هم دا یو فائده ده چې دا تر بل روټ چې کوم د پنجاب پر لار ځي زموږ کومې نیوکې چې وی د کمپرستانو یا د دې پارټیانو هغه دغه وي خو دا لار زنده بل بیا دا ده چې زموږ په علاقه کې د صنعت کرتستان نه نو دا له دې سره به د خلکو لپاره هم روزګاري او دا ډېره محفوظه لار ده، ډېره کمه فاصله ده.
بابت لالا په ستاسو په صوبه کې چې چرته ستاسو د ګوند حکومت هم دی دغلته کې د امنیت په اړه باندې ډېرې پوښتنې راپورته کیږي، نو آیا تاسو ګڼئ چې د دغه سي صنعتي زونونو یا د دغه سي لارو د جوړولو دغه پروژې به د امنیت د ستونزو سره سره سرته ورسي؟
تاسو په دې ښه خبرې دا وخت دا لار چې ده دا رواخي له ژوبه بیا تر دې رسمال خانه یم ته پېښور دا ګر روټ چې رواخي پر دا لار باندې امنیت دی بیا له ژوبه بیا کوټه. تاسو په دې بدي کې اوس واقعیت پېښې نه نه دي شوي. داسې واقعیت چې موږ ورته وایو چې دلته ازادي ګوره دننه نه په پنجاب کې دا تاسو روزانه وینې هلته هم یو عملیات کړي بل ځای هم کړي په سند کې هم کړي. اوس تاسو ته به دا اپوزیشن معلوم دی ګورئ چې پخوا به پر دا زایرین باندې حمله وه پر بله به حمله وه پر دا روډو باندې. اوس زموږ په چې زموږ حکومت راغلی دی دا یوه خبره زه تاسو ته کوم. زموږ ګرد هایوې تاسو خبره یاست پر چمن او د کوټې تر مابین په ورځ خلک نه شتای. نن سبا دا هایوې بحاله ده. تاسو خبر یاست لکوټي خوزدار کراچی دا آی وی بحال ده دغه نن سره واخل لورایزر دی راجی خان دا آی وی بحال ده دغه نن سره واخه لکوټي سوی جکم آباد دا جره برجمانی دا ټول آی وی هم په شپه چلوي هم په ورځ بحال دی
بابت لالا دغه سیمه کې د ټولو نه زیاته امنیتی ستونزه بلوس بلتون پالو سره او بلتون خوخو سره تړلې وه. ستاسو د حکومت او په خاصه توګه د پخوانی وزیر اعلی عبدالمالک دا دعوه وه چې بلتون پالو سره بلتون خوخو سره به د امن خبرې کوي، هغه خبرې تر کوم ځای رسېدلې دي او د هغې څه نتیجې راوتې دي که نه؟
ډېر ښې نتیجې راغلې دي. ګورئ تاسو خبر یاست چې دا وخت لندن کی مذاکرات شوی دی د دا بلوڅو مشرانو د ډاکټر مالک او دا نور چې دی دا تقریبا له دې سره په دې خبرو لګیا دي. اوس د بلوڅ سره هم چې کوم خلک دی ناراض بلوڅ ورته یاي هغو سره د بلوڅو خپلې خبرې هم روانې دي او انشاءالله هغه به هم پر دې دا چونکې د فائدې کار دی د خلکو د روزګار او د لارې د جوړېدو نو دا به بلوڅ هم ښه فائدہ ورسوي، پښتون ته به هم فائدہ ورسوي.
مشال ریډیو تاسره تاسو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخانی صبایي وزیر عبد الله جان بابت لا لامر کارې د لچ زم همکار مجید بابر ور سره کړیو. دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروے
په سلور نیمو بجو مشال لیڈیو تاسو اوس ولاړ شو کراچی ته. په کراچی خار کې د رینجرز واک د یو کال د عملیاتو یو رپورټ جاری کړی دی چې پکې ویل شوی دی چې په تیر کال کې د بیلابیل عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وجلو سره سره درنه وسله هم ترلاسه شوې ده او هم په تیر کال کې د رینجرز دوله سرتیري هم د عملیاتو پر مهال وجل شوې دي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې اورو.
د رینجرز د ویان لخوا جاری شوی یو خبر پانه کې ویلې شوی چې نیم فوزی ځواک د کال 2015 د لومبه جنوري راهسي 2014 عملیات کړي چې پکې 2014 شکمن کسان نیولې شوی دي. 2019 ملزمان د پلټنو ورستو د پولیسو په ولقه کې ورکړي شوی چې پکې 1780 وسلوال 288 هدفي وژنې کوونکي 90 بته ټولونکي او یو کم 50 اغواکار شامل دي. خبر پانه کې دا هم ویلې شوی چې تیر کال کې د عملیاتو پر مهال 2015 وسلې هم د وسلوالو څخه ترلاسه شوی. په دغه وسله کې ځانمرګي جیکټ هم شامل دي. د رینجرز د ویان تر مخه کال 2015 کې د وسلوالو سره د ډزو یو کم اویا پیښې شوي چې پکې 1025 وسلوال وژلې شوي. ولې په دې پیښو کې 12 د رینجرز ځوانان مړه شوي او 6 ژوبل شوي دي. رپورټ زیاتوي چې 13 تختولې شوي کسان هم د روان کال دوران بازیاب کړي شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
مشال ریډیو تاسو ته د محمد عمران رپورٹ ما اوریده. تیر ورځ په اسلام آباد کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا په پاکستان کې ترګرې په پیښو کې د زبل شو کسانو په اړه د یوې ډیټا بیس پرانسته وشو. د خبر پښتونخوا گورنر دغه ډیټا بیس پرانسته وکړه چې د یادې ادارې لخوا جوړ کړل شو دی. په دې اړه د ریاس مساخیل دا رپورٹ اورو.
د ګلپورز اسلام آباد کې د پیکس یا پاکستان انسټیټیوټ آف کنفلیکټس اینڈ سیکیورٹی سټډیز په نوم یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د سروې د پرانیستې دستور شو چې پکې د ادارې د چارواکو او قومي اسمبلی د غړو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی هم ګډون وکړو. په دې موقع د یو ډیجیټل ډیټا بیس پرانیسته هم شو چې پکې د 2001 کال نه را پدې خوا پاکستان کې شوې د ترهګرۍ پیښو او پوځي کاروایانو دوران د وجل شوې کسانو تفصیل ورکړی شوې دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیکس چیئرمین او دا پاکستان پخوانی سفارتکار اکرم زکی ویناوا،
دہشت گردی کو اگر مٹانا ہے تو اس کی جڑ تک پہنچنا پڑے گا.
قطر ہگری ختم ولوی نو دہ ہگی جڑ تے برسی دلوی او د دے ٹولش میرے او سیڑنے با په حقیقت کولوی نو حال با سمے پالیسی ممکن شی. من خو څومر مودا وشو مردم شماری نه دکړي نو پالیسی با څه جوړ کړو.
دستوری ته په خطاب کې د خیبر پختونخوا گورنر د ادارې د کار او زیار ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د پرمن راتلونکو د پاره با مونږ لاز لور ګامونه اغستلوي.
تیر وختونو کې مونږ د پاکستان اولس د خواهشاتو او د دوی د ګټو د پاره فیصلې نه دی کړی، بلکې دغه فیصلې د نړیوالو قوتونو د خوشحالولو د پاره وي او نن د هغې اثرات موږ وینو. زما باور دی چې موجوده حکومت ټولې فیصلې د اولس په مفادو کې کوي، او په خاصه توګه د آرمی پبلک سکول د پیښې وروستو د نېشنل اکشن پلان تر لاندې د وسلوالو په ضد کاروایانې چې ورسره ټول قام او ټولې سیاسي پارټۍ هم ولاړې دي، او دا ځکه چې د پاکستان مستقبل د دې مفاد او د دې سیکیورټي د پاکستان ریاست لومړی ذمہواری ده.
همداراز د قومي اسمبلی اقلیتی غړې میرمن رومینه خورشید وې چې تعلیم سره سره د تربیت هم لوی ضرورت دی، نو هله به ملک کې د برداشت او امن فضا قائمیږي.
موږ دلته د دښمن بچو ته د تعلیم ورکولو خبره کوو، دا یو ډېره ښه خبره ده، خو زما خواست دی چې موږ دا وګورو. موږ به دوی ته سخایو، ځکه چې سبق خو هغې سې هم وایي، خو د هغې تعلیم د ټېنه ټوپک او جیم نه جهاد دی. نو موږ له پکار دي چې د تعلیم سره سره د دغې وړو تربیت هم وکړو. چاله چې په لاسونو کې ټوپک ورکڑے کی گی اور ورتے ویل کی گی جی جنت تے دتلو دا یہ واسطہ نہیں لگا ہے
اور بتایا جاتا ہے کہ جنت کو جانے کا صرف یہی رستہ ہے.
دا پیکس لخوا شو روکلے شوی ڈیجیٹل ڈیٹا بیس دا آرمی پبلک سکول دا شہیدانو پنوم دا لیکلے شو. دے دوران دغه خونړی پیخه کی دا وجل شوی او جوبل شوی زنی ماشومانو والدین هم موجود وو. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تاسو ری افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ په کابل کې د هوا د امنیتي ځواکونو په اړه د منفی پروپاګندې سخته غندنه وکړه. په افغان ولس یې غږ وکړ چې د خپل ځواکونو تر شا دی ودرېږي. تفصیل د یوسف زدران په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان جمهور رئیس ټینګار کوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني نادیده نه نیول کیږي او د دوی په وړاندې باید منفي تبصیرې او ناسم تبلیغات بند شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت لپاره د نوي جوړ شوي ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې له خلکو او مدني ټولنو وغوښتل چې په هر ډګر کې له خپلو ځواکونو دفاع او ملاتړ وکړي. هغه ویل چې ځواکونه کله هم د کوم جنګ نه دي تښتېدلي چې په اړه یې منفي څه وویل شي.
در میدان جنگ روحیم
د جګړې په ډګر کې زموږ د سرتیرو روحیه کمزوري نه ده، ولې ځینې وخت غلط خبرونه او مضرې تبصیرې چې پرښتینی اساس نه وي د دې سبب کېږي تر څو پوښتنې پیدا کړي چې زموږ قربانۍ ولې د باور وړ نه ګرځي، ولې زموږ د روحیو په برخه کې پوښتنې شته. که څوک څه پوښتنه لري، اردو مو د نورو هیوادونو له ځواکونو سره پرتله کړئ چې پراخې سیمې یې پرېښي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لپاره نوې ودانۍ په پنځه پوړه کې په عصري او پرمختللي شکل جوړه شوې چې ویل کېږي د نننی دور ټول مجهز وسایل لري. دا ودانۍ د امریکا متحده ایالاتو او جرمني په ګډه بشپړه کړي چې ویل کېږي 200 ملیون امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی. له دې وړاندې په روانه میاشت کې افغان حکومت د کورنیو چارو وزارت او د ملي شورا لپاره نوې ودانۍ هم پرانستي چې ویل کېږي ورسره به کارونه لا منظم شي. جمهور رئیس غني په ورستۍ دغه غونډه کې هغه واضح هم رد کړي چې ګویا افغان ځواکونو ته د عملیاتو اجازه نه ورکول کېږي. هغه ویل چې عملیاتو ته په لوړه کچه تصمیم نیول کېږي او هر ورځ افغان ځواکونه په خپلواکه توګه نږدې 15 عملیات ترسره کوي. جمهور رئیس غنی افغان ځواکونو ته د ډېرې پاملرنې او په دې اړه د منفي تبلیغاتو د بندېدو په اړه داسې مهال خپل غږ پورته کوي چې په افغان حکومت ډېر انتقادونه دا کېږي چې د خپلو ځواکونو تجهیز ته سمه پاملرنه نه کوي. بلخوا د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي چې د ملي وحدت حکومت افغان ځواکونو ته پاملرنه تر بل هر وخت ډېره کړي او دا ځواکونه د تجهیزاتو په حال کې دي. ښاغلی ستانکزی ټینګار کوي چې هیڅ کوم هیواد د تروریزم سره مبارزه په ګوهې ځان نشي ګټلی او په دې اړه باید د ټولو هیوادونو یو له بل سره همکاري وي.
ما امروز در یک مبارزه
دی وای موږ نن ورځ د نړیوال توریزم سره په مبارزه کې قرار لرو. په دې نړیواله مبارزه کې زموږ سره نړیواله مرستې اړینې دي، دا ځکه چې توریزم پولې نه پیژني او په یوازې ځان هیڅ کوم هیواد نشي کولای په دې مبارزه کې بریالیتوب ته ورسیږي. له دې امله هم سیمه ایزه هم نړیواله همکاري او هم د افغانانو یووالی د دغه مبارزې په بریالۍ کېدو کې مهم رول لري. له بله پلوه جمهور رئیس غني وایي چې د هندوستان له مرستو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو لخوا به هم په نږدې راتلونکي کې یو شمیر جنگی تیاری افغان لوري ته وسپارل شي. له دې وړاندې هندوستان د تیرې جمعې په ورځ افغانستان ته درې جنگی هلیکاپټر سپارلې چې افغان حکومت یې د جنگ په ډګر کې د برلاسه کېدو لپاره یو ښه لاسته راوړنه بولي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی، یو لښت خاورې لپاره دی، سړی سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قربانی
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی هلا په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواره زاړه خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیری سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وپاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي او ریډونکو اوس په خبر کې د غرمې 12:00 بجې کې دونکو دي د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
تیر ورځ په ټانګ کې د جنوبي وزیرستان د درې محسودو قبیلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت په اړه یو جرګه وکړه. د جرګې یو مشر مولانا حسام الدین مشال ریډیو ته په جرګه کې د شو پریکړه په اړه وویل چې وړومبی د دوی خپلو سیمو ته واستول شي بیا د حکومت دوی نه د انتظامی حیثیت په اړه پوښتنه وکړي. د بلوچستان پخوانی صوبایي وزیر جنګلات عبیدالله جان بابت لالا وایي چې سبا له بعد پاکستان وزیر اعظم د یادی صوبې په ژوب کې د پاک چاینا کوریډور د مغربي لارې استکوی. په روس کې د نشه یي موادو د کنټرول د وفاقي ادارې مشر وایي د اسلامي دولت وسواله ډله په افغانستان کې هر کال 500 میلیونه ډالر د نشه یي موادو د قاچاق له درکه ترلاسه کوي. وکتور ایوانوف پرون انټرفاکس خبرې جاس ته وویل چې داعش دا پیسې د وسلو چاودیدونکو موادو او په سیمه کې د خپلې جګړې د دوام لپاره لګولی شي. امریکا د عراقي ځواکونو لخوا هغه پرمختګونه ستایلي دي چې د رمادي ښار د بیا اخیستو لپاره یې کړي دي. تېر ورځ عراقي چارواکو ویلي وو چې د دغه هیواد ځواکونو رمادي ښار د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ولکې نه بیرته په خپل واک کې اخیستی دی. واشنگتن وایي چې تېر ورځ د 1100 کیلوګرامو د چیټي کچې غني شوي یوریا نمونه ډکه یوه بحري بیړۍ په دې مخه د ایران نه روس ته روانه شوې ده چې د ایران لخوا لویو طاقتونو سره شوې د ایټمي معاملې په اړه خپلې ژمنې پوره کړي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری دا یو مهم ګام بللی. د ترکی وزیر اعظم محمد داود اوغلو وایي دا به سمنوي چې په ترکی کې د کردانو له مخکښ ګوند سره خبرې وشي ځکه چې د ده په وینا د ګوند د انکرې لخوا د شام په فدایي حدود کې د روسي الوتکې ویشتلو په ګډون بې احترامه خبرې کړي.
لند خبرینم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د سراج سهیر نوارو چې د پاکستان زنو رسپانو په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې وایي د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل په یو ورځني سفر کې له افغانستان ولس مشر او چیف اگزیکټیو عبدالله سره ملاقاتونو کې دواړو خواو د طالبانو سره د مذاکراتو بیا پیل کولو او دې لړکې د پاکستان چین امریکا او افغانستان سلور ډلیز غونډه رابللو باندې اتفاق شوی دی او په دې عمل کې به د افغان طالبانو ټولې ډلې شاملولې شي. د ادارې په وینا چې د پاکستان او افغانستان امن له یو بل سره تړلې دی خو ځینې وختونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګماني راپیدا شي او په یو بل د تورونو لګولو سلسله شروع کړي او د دې په وجه د دواړو خواو د امن لپاره کوششونه هم راکم شي کوم چې د دې منطقې او ولس لپاره د خطر خبره ده. ادارې وړاندې وایي اوس چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف د کابل دوره وکړه نو دا به د امن د بحالۍ نه علاوه د پاکستان او افغانستان د مفاهمت لپاره هم ګټوره وګرځي ځکه چې په دې دوره کې په داسې اقداماتو دواړو ملکونو سلا شوي دي چې د کومې په ذریعه به دواړه هیوادونه د ترهګرو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کوټلې کړنلاره جوړه کړي. ادارې اخیر کې وایي وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولس مشر اشرف غنی خپه ډاګه ویلي دي چې د افغانستان دشمن با د پاکستان دشمن وی او د پاکستان دشمن با د افغانستان نو کو وکتل شي نو په دې خبره کې هیڅ شک نشتا چې دواړه ملکونه په شریک دشمن ته ماتي ورکولې شي. نو هیله ده چې د جنرال راحیل شریف د دورې په نتیجه کې به افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي او فساد خوراونکو ته به ماتي ورکړي شي. لدې سربېره د پیښور نخ پرېدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وایي چې د پیښور آرمی پبلک اسکول د پیښې رستو حکومت د ترهګرۍ پر ضد اکشن پلان اعلان کړی وو او دوی غنی چې قومي اکشن پلان یو مکمل او په اتفاق سره جوړ کړی شوی منصوبه وا په کوم چې عمل درآمد د سیاسي او سکری مشروالۍ یو شان ذمہواری جوړیږي. ادارې وړاندې لیکي اوس چې پاکستان پیپلز پارټي د قومي اکشن پلان د نگرانۍ لپاره د پارلیماني کمیشن د جوړولو غوښتنه وکړه، نو باید چې حکومت دا غوښتنه په نظر کې وساتي او چې چرته هم په دې منصوبه کې کمی یا کوتاهی په نظر راځي چې هغه لری کړي، ځکه چې قومي اکشن پلان د ټول پاکستان د نارامۍ ختمولو لپاره اعلان شوی وو. اداریا اخیری کې لیکي باید چې حکومت قومي اکشن پلان یوازې د ټاکل شوو مقاصدو لپاره وکاروي او په دې د روح مطابق عمل درآمد باوري جوړ کړي.
دسی می حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز رسپانې د پاکستان لاهور ښار ته د هند وزیر اعظم د تیرې جمعې ورځې د سفر او امریکا خبریدونکي فارن پالیسي مجلې بیا د افغانستان د هلمند ولایت د خراب امنیتي وضعیت په اړه لیکنې خبرې کړې دي چې تفصیل درته هارون بادشاه وړاندې کوي.
د فائنانشل ټایمز رسپانې لیکنه وایي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د جمعې پر ورځ د پاکستان لاهور ښار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو وګړي حیران کړل. د لیکنې تر مخه مودي هڅه وکړه چې د پاکستان د وزیر اعظم کور ته په تګ سره د هند او پاکستان خړپړ اړیکو رغولو ته یو لار برابر کړي. دغه سفر چې غیر رسمي ورته وویل شول په 2004 کال کې له یوې سیمه ییزې غونډې راورسته د یو هندي وزیر اعظم لخوا پاکستان ته لومړنی سفر و. د سفر له عکسونو څخه چې نریندرا مودي او نواز شریف پکې د یو ځای قدم وهلو پر مهال لاسونه سره ورکړي دي، هیلې ټوکېدلي چې اټومي وسلې لرونکي دواړه ګاونډي هیوادونه به تر دامنځ د امن خبرې بیرته پیل کړي. په لیکنه کې د یو هندي خبریال او شنونکي شیکار ګوپتا خبره راغسل شوې چې ویلي دي د لاهور په څیر په یوه لنډه دوره کې پر اصلي موضوعاتو خبرې نشوې کېدی، خو دومره ضرور وشول چې د هند او پاکستان مرکچیانو او ډیپلوماټانو ته فرصت برابر کړل شو چې پر حل طلبه دوه اړخیزه مسئلو سره وغږیږي. خو لیکنه په عین وخت کې د کتونکو په حواله وایي چې له هند سره د اړیکو پر سر د پاکستان د سیاسي حکومت او د هغه هیواد د پوځ اختلافات د مخکې په څیر یو ځل بیا په دغه لړ کې د پرمختګ مخه نیولی شي. بلخوا د فارن پالیسی مجلې په یو لیکنه کې راغلي دا خبره ډیره روښانه ده چې د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر د هلمند ولایت امنیتي وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ شوی. په داسې کې د افغان حکومت غربي ملاتړي او ناټو باید د افغان ځواکونو مرستې ته حاضر شي او پر ځای د دې چې د هلمند وضعیت لا پسې خراب شي د خبرو اترو له لارې هغلته امن یقیني کړل شي. لیکنه کاږي د سیمې د امن کولو لپاره ضروري ده چې ناټو پرېنږدي چې افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راشي. طالبانو ته باید دا خبره واضح کړل شي چې هغوی د جګړې پر ځای د امن لپاره د یوې لوزنامې په ترڅ کې یو څه ګټې ترلاسه کولای شي. دغه راز د غربي هیوادونو وګړو ته هم دا پیغام باید ورسي چې د افغانستان جګړه به ګنې د تل لپاره دوام ونه مومي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال لیډیو تاسو ته عراقي سوکونو پرند اسلامي دولت له وسلوالو د رمادي خار د بیرتنی ولو خبر ورکړه. د خار چې د روان کال په سپرلي کې سکوت کړی و عراقي سوکونو ته ستراتیژیک اهمیت لري. تفصیل درته فرشتہ جلال زې وړاندې کوي.
رمادي د عراق د انبار ولایت مرکز دی. د عراق د پوځ ویاند یحیا رسول پرون د دولتي ټلویزیون په وینا کې د دې شهر د ازادۍ خبر ورکړ.
نعم لقد تحررت مدينة الرمادي.
درمادي شهر بالاخرة آزاد سو ده عراق و سوال زواكونو ده حكومت بيراغ ده انبار ولايات پر وداني زوارند کرد. اوس زمش بيراغ الوار رپیجي نو زمش ده هواد عزت پر زای سو او نوی تاريخ پیل سو. حق زمش پر خواده مش لخبل عزت او خاوري دفاع وکره. خو په انبار کې د عراق د پوځ د عملیاتو مشر اسماعیل المهلاوي د احتیاط سپارښتنه کړې ده. د لوړ رتبه عراقي جنرال اسوسییټډ پرس ته ویلي چې حکومتي ځواکونه یوازې د دولتي ادارې ودانۍ ته ورغلي او د ټول ښار د ازادۍ خبر ورکول شای یو څه مخکله وخت وي. یحیی المهلاوي وویل چې په رمادي ښار کې ځینې سیمې لا هم د داعش د وسلوالو په لاس کې دي او مقاومت کوي. خو د عراق صدر اعظم حیدر العبادي پرون له بغداد په ټلویزیوني وینا کې وویل چې د رمادي ښار آزاد شوی دی.
اذا كان عام 2015 عام التحرير
که 2015 میلادی کال د ازادۍ کال وو، ان شاء الله 2014 به د ورستی بری کال وي، یعنی داعش به د عراق پر خاوره له ورستی ماتې سره مخامخ شي. رمادي د عراق د پلازمینې بغداد لویدیځ لور ته په 130 کیلومتري کې پروت دی. د عراق پوځ تېره اونۍ د دې ښار د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د عراق حکومت وویل چې د دې ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د ځنډ یو لوی دلیل دا و چې داعش د امنیتي ځواکونو د پرمختګ د مخنیوي لپاره بمي چاودنې او انتحاري حملې کولې او په لارو کې یې ماینونه ایښي وو. د عراق امنیتي ځواکونو تر اوسه د تلفاتو دقیق شمېر نه دی څرګند کړی. د عراق حکومت وایي چې راتلونکی پلان یې د موسول ښار بیرته نیول دی. موسول د عراق دوهم ستر ښار دی چې د داعش په لاس کې دی. د عراق صدر اعظم حیدر علیبادی پرون وویل
نحن قادمون لتحرير الموصل
موږ د موسول د ژغورلو لپاره در روان یو. دا به داعش ته د عراقیانو د اتحاد یوه ستره او وژونکې ضربه وي. رمادي د عراق دوهم لوی ښار دی چې د دې هیواد پوځونو د اسلامي دولت له وسلوالو بیرته ونیو. عراقي ځواکونو تر دې مخکې د تکریت ښار هم د داعش څخه ونیو.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1380 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
په روسیا کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف ویلي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډله هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق له لارې 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. د روسي چارواکي انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دي د اسلامي دولت وسلوال کولی شي چې پر دې پیسو وسلې او چاودیدونکي مواد واخلي او د سخت دریځې جګړې د اور لمبې بلې وساتي. نور تفصیل د فرشته جلال زین اورو.
په روسیه کې د مخدره موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر ویکتور ایوانوف د دې هیواد خبري اژانس انټرفاکس ته ویلي زموږ د معلوماتو پر اساس د اسلامي دولت ډله یا داعش هر کال په افغانستان کې د مخدره موادو له قاچاقه 500 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. امکان لري چې دا پیسې د چاودیدونکو موادو او وسلو د اخیستلو لپاره مصرف شي او پر افراطي فعالیتونه ولګول شي. د لوړ رتبه روسي چارواکي ویلي چې د افغانستان مخدر مواد د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته ځي. ویکتور ایوانوف زیاته کړې چې دا د پیسو یو داسې ستر ماشین دی چې په ټول منځني ختیځ کې به بحران ته دوام ورکړي. په روسیه کې د مخدر موادو د کنټرول د فدرالي ادارې مشر نړیوالې ټولنې ته د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د ګډې مبارزې وړاندیز کړی دی. ایوانوف انټرفاکس ته ویلي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او د هیروینو د تولید ستونزه یوازې د نړیوالې ټولنې ګډه مبارزه حل کولی شي. خصوصا دا چې نږدې 4 میلیونه افغان بزګر اوس د کوکنارو په کښت لګیا دي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای وایي چې روسیه مخکې هم د وسلوالو طالبانو په اړه ورته خبره کړې وه او ادعا یې کړې وه چې طالبان هر کال د مخدرو موادو د قاچاق له لارې میلیونونه ډالر ترلاسه کوي او په دې ډول جګړه تمویلوي. ښاغلی ساپی د روسیه او ترکیه ترمنځ وروستیو سیاسي ناندریو ته هم اشاره وکړه او ازادي راډیو ته وویل روسیا هڅه کوي چې د هغه مخالفت له امله چې د سوریې په مسله کې له ترکیه او د ناټو له نورو غړو سره لري پر ترکیه داسې تور پوری کړي.
فکر کوم چې دا استخباراتي یعنی تبلیغات دي او غواړي چې د ترکیه سره یو روابط خراب شوي دي یا هر یو سره چې خراب شي بیا نو هغه پکې رانغاړي او دا بره کوي.
ښاغلی ساپی وویل چې د افغانستان د مخدره موادو د قاچاق همدلار د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو او روسیه کې تیریږي. د افغانستان حکومت تر اوسه پر دغه رپورټ څرګندونې نه دي کړې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ڈی پی اے خبر ایجنس لکھی چې په پاکستان کې د پانسی سزاګانو آیا پریختنی هم د وسلوالو حوصلې ماتې کړې او کنادا یوازې د پاکستانی حکومت لخوا یوه انتقامی کاروایی ده. د دې لیکنې نور مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی اے په خپل راپور کې په پاکستان کې د وسلوالو د پانسی کولو موضوع راغستې ده او لیکي چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د وجنې نه پس د پاکستانی حکومت لخوا د وسلوالو د پانسی کوم لړۍ پیل شوې ده. د هغې په اړه ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې آیا د دې له وجې د وسلوالو حوصلې په رښتونې توګه هم ماتې شوې او کنه دا د انتقامي جذبې یوه برخه ده. د اجانس په خبره د رواني میاشتې په سر کې کله چې هغو څلورو وسلوالو ته پانسی ورکړل شوه چې په مبینه توګه د پېښور آرمی پبلک سکول د ماشومانو په وجنه کې ککړ وو، نو نه یوازې د دغو ماشومانو کورنو د دې عمل ستاینه وکړه بلکې د لا سختو سزاګانو غوښتنه یې وکړه. اجانس په دغو وجل شوو ماشومانو کې د یو ماشوم د پلار نصیر الله لکول لیکي چې دغه وسلوالو ته هغه ډول د ولس په مخ کې پانسی ورکول پکارو څنګه چې دوی زموږ ماشومان په رڼا ورځ ووجل. د آرمی پبلک سکول په برید کې د نصیر الله 15 کلن زوی سره د نورو یو نیمو سلو کسانو د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. اجانس د پاکستان د کورونو چارو د وزیر چودھری نثار علی خان په حواله لیکي چې په دغه هیواد کې د 2001 کال راهیسې د وسلوالو لخوا 15,500 ولسی وګړي وجل شوي دي. اجانس لیکي چې دغه برید نه سمدستي بس پاکستان په دغه هیواد کې د تیرو شپږو کالونو په پانسی لګولې بندیز لرې کړو او څورو د پسې دوه هغه وسلوال پانسی کړل چې په نورو بریدونو کې ککړ وو او جیلونو کې بندیان وو. په شروع کې خو دغه بندیز یوازې د وسلوالو لپاره لرې کړل شوی وو، خو بیا وروستو هغه ټولو کسانو ته وغځول شو چې په نورو مقدمو کې ورته وار لمخه د مرګ سزاګانې ورکړل شوې وې. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي چې تر دا مهال 310 کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزارت اجانس ته ویلي دي چې دا مهال 100,000 کسان په دغه فهرست کې شامل دي.
دا مجید بابر ناتاسه د ډی پی ای خبري اجانس د یوې لیکنې تفصیل اوریده. په مومند اجنسی کې د نوو سرکاري استادانو په نوکریانو د تیرو شاوخوا دریو کالو راهیسې لګول شوي عدالتي بندیز ختم کړل شوی دی. په دې پریکړه استادانو د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې.
په محمود ایجنسی کې د نوي استادانو په نوکریو د دریو کالونو راهیسې لګیدلې عدالتي بندیز ختم شوه چې اوس د تعلیمي محکمې چارواکي لګیا دي او نږدې ده چې په محمود ایجنسی کې د استادانو کمی پوره کړي. د نوکریو په انتظار کې ناس هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکریو لپاره اهل ګرځول شوي وای چې هغوی په دې خوشاله دي چې ګنې اوس به هغوی ته نوکری ورکړل شي. اختر زیب د کوزه محمود ایجنسی اوسیدونکی دی او هغه د سرکاري سکول د استاد د نوکری لپاره درخواست ورکړی، خو هغه یو اندېښنه هم څرګنده کړه. نو هغه
راجولی
خان هم د نوکری په انتظار کې درې کالونه تیر کړل. هغه وویل چې حکومت دې باید هغه ځوانان چې درې کالونه وړاندې د نوکری او اهل ګرځول شوی زر تر زره برتی کړي.
2012 کې ما اپلای کړی و سیټي پوسټ لپاره، نو میرټ کې هم ما په اوپن میرټ کې او تحصیل میرټ کې هم چې کوم دې زما پوزیشن په دریم نمبرونه زما مطلب خو ګولډن چانس و. 2016 راختو کې دی اوسه پورې مطلب دا غي سر رزلټ لا اوسه پورې مونږ نه دی ملو کنه تقریبا 4 دا دی برابرۍ کې دا غي چې کوم دې آرډر لا اوسه پورې نه دی وته مونږ چې کوم دې را تقریبا 4 انتظار وکړو. دې کې خو به هم دا یو خوشاین خبره چې مطلب اوس سټیلری شو لا بینری شو لو ان شاء الله زب تجربه ان شاء الله مونږ آرډر ملو شي.
بل خو د تعلیم محکمې دی او چارواکي ستار خان پوینا چې د نوې راتلونکو ځوانانو چې باید نوکران شي لیست به ډېر زر جاري کړی شي.
کوم پوسټونه دا د دوه پوری 2013 پورې زموږ ته ورکړل شو. په دغه 2012 کې دوی ورغله او 2013 کې هم سیستم یې په کوم پوسټونه زموږ ته حاضر پاتې باندې به برتي کوو.
په محمد جنسي کې تر دې دمه تر د اویو پورې استادان کم دي چې لوږي په زیاتره سکولونو کې د استادانو شمیر هم کم دي او اولسي غوښتنه هم داده چې باید د استادانو کمی دي پوره کړی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
امن، مینا او ورورولی.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او گواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړیسر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشرف په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ورې پرند خوست په لسکونه کمی مشرانو دینی عالمانو او ځای خلکو په یو غونډه کې د افغان امنیتي سوکونو سره خپل ملاتړ اعلان کړ. د غونډې ویناوالو وویل چې د پخا پر تلا دا مهال د کلو قومونو کې په افغان امنیتي سوکونو لسی باور زیات شوی دی او خلک له دې سوکونو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. نجیب الله لوخیل یې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د دوشنبه په ورځ د خوست لسګونو قومي مخورو دینی عالمانو د ټولنیزو بنسټونو غړو او ځایي خلکو د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په یوه غونډه کې د امنیتي ادارو څخه د ولسي ملاتړ د ډیریدو یادونه وکړه او زیاته یې کړه چې راتلونکي پرمختګونه او د شته پرمختیاو ساتل د افغان ځواکونو په پیاوړتیا پورې تړلي دي. قومي مشر سمین خان زدران وویل
خپلو امنیتي ځواکونو نه په یو غږ په یوه اتفاق باندې ملاتړ کوو. اوس په کلیو او بانډو کې په لرې پرتو سیمو کې د امنیتی ځواکونو سره د کلی خال د قومونو خال ډیر د نږدې نه تعارف لري. هر سړی په دې باندې پوه دی چې زه په خپل وطن کې عزتمن یم، په خپل وطن کې تعلیم یافته کیږم، په خپل وطن کې د منه سړی جوړیږي. نن خلک دې ته آماده دي چې د خپلو ځواکونو سره څنګ په څنګ همکار شي.
قومي مشر حامی منګل وایي چې د یو هیواد پرمختګ او هر اړخیز ټکو لپاره امنیت مهم دی.
تعلیم او تربیه نه ونیسه د صنعت تو تجارت او زراعت د پرمختګ د پر د ژوند د ټولو چارو د پرمختګ د پر اړینه ده چې امنیت په یو مملکت کې موجود وي او د امنیت د پر دغه امنیتیز وکونه دي چې کولای شي چې امنیت تضمین کړي. بنا ان په دې ضرورت موږ د دین ملاتړ کوو.
قومي مشر ګلاب خان منګل وایي چې په خوست کې ولسونه د امنیتي ادارو سره همکار دي.
په هر برخه کې د دوی سره موږ همکار یو ترڅو زموږ دولت پیاوړی شي او غښتلی شي. سچې په قومي مشرانو په دنیا علماء او په دې خوست ولسونو کې لکه سره کم چې د خوست کې یو ښه امنیت د نورو ولایتونو په نسبت نور ایبا هم کوي. کو
د پوځي چارو کارپوهان په دې نظر دي کچې افغان ځواکونه په پرمختللي پوځي ټکنالوژي او درنو وسلو سمبال شي او د اړتیا وړ هوایي ځواک لري، نو لوی خوابه د جګړې په ډګر کې د ځاني او مالی زیانونو کچه کم شي او بل لوري ته به د وسلوالو لخوا په حکومتي ځواکونو او خارونو د لویو بریدونو مخه نیولې وي.
په جلال آباد ښار کې د دغه ښار د پاکولو په خاطر په سلګونه هغه دکانداران چې په مختلفو ځایونو کې ریړې لګولې دي او په هغې کې سبزیانې او میوې خرڅوي د ښاره استول شوي او په څو برخو کې ورته ځایونه بیل کړل شوي دي. دغه دکانداران وایي چې دا مهال د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي او کېدای شي چې له دې پرېکړې له وجه بېروزګاره هم شي. تفصیل د جلال آباد نه زموږ همکار باز محمد عابد را کوي.
د جلال آباد ښار چې کابو یو میلیون وګړي پکې ژوند کوي، له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پاکوالي ته پام نه و اړول شوی، خو په دې وروستیو کې د جلال آباد ښاروالۍ منصوبینو پریکړه وکړه چې د لاسي کراچیو یا ریړو دکاندارانو ته د ښار په بیلابیلو برخو کې ځایونه په نښه کړي او په څو مرکزونو کې یې ځای په ځای کړي. په بېروزګاره شوو دکاندارانو کې ګڼ شمېر ځوانان او مایوبین دي. د ننګرهار د مایوبینو ټولنې مشر مسعود ساپی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاروالۍ ته پکار دي چې بېروزګاره شوو مایوبینو ته د روزګار لپاره د ښار په منځ کې مناسب ځایونه ورکړل شي.
د ټولو هغه مایوبینو لپاره چې په دې ښار کاروبار کوي، پلازګار باندې حلال رزق ګزار لپاره ګټي ده، باید مناسب ځایونه اول په نښه شي، بلې ځایونه څخه پورته شي، اول د ځای په ځای شي ترڅو د خپل اولادونو، خپلو بچو، خپل فامیل حلال رزق وګټي.
د چپرهار د ځوانانو ټولنې مشر رحمت الله حلیمی وایي چې د بېروزګارۍ له امله ګڼ شمېر تعلیم یافته ځوانان د کراچیو تر شا ولاړ ول او خپل حلال روزي پیدا کوله. د هم له حکومت نه غواړي چې د بیروزګار شو ځوانانو لپاره د خار په منځ کې ځایونه په نخه کړي.
ښاروالۍ مونږ ګورو د خلک لری کوي و چې خار صفا کوړو والا روزګار نشته. اول زه د پونتون نه فارغ په زورګونو لیسانس د کار ورته نشته دي. زما غوښتنه ده د افغان حکومت نه چې دوی ته باید اساسي حل لار پیدا کړي ترڅو دوی هلته د تل لپاره ودرېږي او روزمره خپل سودا خر سره خرڅ کړي، کورنۍ لپاره مړې ډوډۍ پیدا کړي. که چېرته حل لار ورته پیدا نشي او اساسي د مشکل حل نشي، زما په نظر باندې د ځوانانو ژوند به نور هم راتریخ شي او هیواد په اقتصادي ډګر کې سناسه د ستونزو سره مخامخ شي.
بلخوا د جلال آباد ښاروال انجینر حمیدالله افغان وایي چې دوی د جلال آباد ښار د اوسیدونکو په غوښتنه دا اقدام تر سره کړی او بې دخله شوو ګرځنده دکاندارانو ته یې د ښار په بیلابیلو برخو کې ځایونه بیل کړي دي. دې له ګرځنده دکاندارانو غواړي چې ورته بیل شوو ځایونو ته خپلې لاسي کراچۍ یا ریړۍ انتقال کړي.
دا کراچیوان حق لري چې یوځی کې حلال کاروبار وکړي. دغه حلال کاروبار لپاره موږ ورته ځای ټاکلی. متاسفانه چې دغه خلک موږ سره په دې برخه کې همکاري نه کوي. هغه مناسبو ځایونه چې موږ ورته ټاکلي هلته ډېر په اسانۍ نه ځي. بیا هم موږ جدي اقدامات کوو تر څو چې دو مناسبو ټاکلو ځایونو ته لاړ نه شي موږ په ښار کې نور ګډوډي نه پرېږدو.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي خوشحاله دي چې سړکونه یې د موټرو پر مخ خلاص او پلی لارې للاسی کراچیو پاکی شوی دی. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو تاسو ورې د قبایلی سیمو د لوبو دفتر یا ډایرکټوریت تر انتظام لاندې د فاټا یوت فیسټیوال په نامه پیل شوې میله کې یوه نوې لوبه فټ بال هم شامل کړل شوې ده او اوس په قبایلی سیمو کې هم لوبېږي. د دغې لوبې ټورنمنټ د خیبر ایجنسۍ په جمډوت کې سرته ورسېدو چې پای لوبه یې خیبر ایجنسۍ په 14 پوائنټ سره وګټله. دا چې دا فټ بال کم قسمه لوبه ده تفصیل درته فرهاد شینوا وړاندې کوي.
د فاټا یوت فیسټیوال په نامه روانه میله کې یوه نوې لوبه فټ بال هم معرفي شوه او په قبایلي سیمو کې هم شروع شوه. دغه لوبه د فوټبال په شان ده خو میدان یې د فوټبال نه کم وي او د یوې خوا نه پکې 9 لوبغاړي برخه اخلي. د میدان لمبایي 80 متره او چوڑایي 26 متره وي او رولز ریګولیشن یا قاعدې د فوټبال نه بدلې دي. د دغې لوبې په هکله نور تفصیل د خیبر ایجنسۍ د فټ بال اسوسییشن یو غړی اسماعیل مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
دا د 9 کسانو گیم دی او د کې داسې رولز دي چې کله نټ ولګي پاغه باندې 2 پوائنټه میلاویږي او چې کله لاندې لرګي ولګي تخته ولګي پاغه باندې 3 پوائنټه میلاویږي او بال چکم دی همدغه د فټ بال والا بال پکې یوز کیږي او بل ډیګانې چکمې دي دا د فټ بال نه وړې دي. 70 میټر ګراوند دی. فټ بال هغه 120 میټر وي. بس دې وجنه موږ دا گیم خوښ کو چې ډېر زیات تیز دی. فوټبال نه تیز دی نو په دې وجه باندې کراوډ هم دا خو خوي مونږه پلیران هم دا دی وجنه خوښ کړو.
د خیبر ایجنسۍ د فټ بال یو لوبغاړی توفیق پردی په دې موخه وویل
او ان شاء الله دا خپل یو نوې گیم راوته. دا چې کله فرست ټایم پاکستان کې شو شنو پاکستان په سطح د مونږ خیبر ایجنسۍ ټیم لاړو. الته یو واره ګجرواله کې مونږ فائنل وګټلو پاکستان. هغه نه بعد دویم وار مونږ بیا کال کړل شو. هغه نه بعد مونږ بیا لاړو او سیکنډ مرتبه چې کم دی دویم مرتبه مونږ دا فائنل راوړو پاکستان. ان شاء الله دغه الفا ټورنمنټ دلته شروع دی. خیبر ایجنسۍ فائنل میچ دی. ان شاء الله کوشش وکړو چې خیبر ایجنسۍ الفا ټا فائنل هم وګټي.
او کورم ایجنسۍ نه راغلی د فټ بال یو لوبغاړي اقبال حسین هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
او مو مخ کې فټ بال کې اراده ده چې مهنت وکړو او مخ کې بارو ملکو ته وځو چې د کورم ایجنسۍ نه یو داسې لوبغاړي به روزي چې مغا انټرنیشنل ملکو کې لیول باندې گیمه کې.
د خیبر ایجنسۍ په جمرود سټیډیم کې د قبایلی سیمو د فټ بال ټورنمنټ د پای لوبه د خیبر ایجنسۍ او کورم ایجنسۍ ترمنځ ولوبېده چې خیبر ایجنسۍ په 14 پوائنټ سره وګټله او کورم ایجنسۍ 1 پوائنټ هم ترلاسه نه کړ. دا چې د دغې لوبې څه مستقبل دی په دې هکله د خیبر ایجنسۍ د فټ بال اسوسییشن صدر احمد الله وویل
نو فټاکه ان شاء الله د فیوچر ډېر ښه دی چې مهنت وکړي ډېر ښکلی گیم دی. خوشحالی خبره ده چې دا یو پاکستانی فاؤنڈر چې کوم دی پاکستانی د ایجاد کړی دی شعیب راٹور صاحب دا گیم دی ایجاد کړی دی. په دنیا کې اسپین کې جاپان کې انڈیا کې بنگلہ دیش کې یو ای کې ہوس پہ په دنیا کې با په دوبه کې یو ای کې با انٹرنیشنل یو ٹورنامنٹ کیږي پاکستان انڈیا بنگلہ دیش دوه دا روان دی. موږ د خبرې ایجنسی نه پکې دوه کسان دي.
د قبایلی سیمو لوبغاړو ترمنځ د فټ بال دغه ټورنمنټ لپاره د ګوجراوالا لاهور او کویټه نه کوچز یا استادان راغلي دي او قبایلی لوبغاړو ته دغه لوبه ښایي. یاد دی وی چې د فاټا یوت فیسټیوال په نامه د لوبو میله به د دسمبر په 1 نیټه سرته رسی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونې به د ماخام تر شپږو بجو پورې دوام لري. لمون فروسه
ژوند کوو ما
ژوند کوم کوم سندری راترا کوم سندری راترا ژوند کوم سندری راترا خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا کسے دلرے راتا راوڑا کسے دلرے راتا راوڑا الو زما الو